Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان تاسو ته خراغلاست وایو. قدر منوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلی یا میزان لومړی نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر ل درويشته مې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات ووري چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ل بریا وروسته پرون په خپل لومړنۍ وینا کې وکړي. ل بګرام زندان د یو شمیر پاکستانی بندیانو پر خوشی کېدو د افغان چارواکو پر غبرګون به مهم ل نورو موضوعاتو سره یو ځای خبر کړو. خو لومړی خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي اوالي د حکومت هدف افغانستان ته د سولې راوستل دي. د افغان ملي اردو درې افسران چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته استول شوی وو د کاناډا پر پولنی ول شوی دي، او د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې په الجزائر کې یو فرانسوي وګړی برمته کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي اوالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې اشرف غنی احمدزی وویل چې په افغانستان کې په دیموکراتیک توګه د واک د لومړنۍ انتقال د خوښۍ خبره ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو د رایو دقیق شمیر او توپیر څرګند نه کړ. د ښاغلي احمدزی د څرګندونو نور جزئیات د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې د ملي اوالي جوړیدونکي حکومت به اوږد عمر ولري، ځکه د په وینا په واک کې د شریکو خواوو ترمنځ لوی سیاسي اختلاف نشته. د انټرفاکس خبری اژانس د کابلوف له خولې وایي چې دواړه کاندیدان کولای شي یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. د زمیر کابلوف په وینا انتخابات مهم دي، خو اوس افغانانو او حکومت ته دا مهم څه نه دي. دوی باید په خپل هیواد کې د سولې او د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره شریک کار وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د افغانستان د ملي اردو هغه درې افسران چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې د پوځي روزنې له تمریناتو څخه نادرکه شوي وو د امریکا او کاناډا پر پوله نیول شوي دي. داسې ښکاري چې د روزنې لپاره امریکا ته استول شویو دې افغان افسرانو غوښتل په غیر قانوني توګه کاناډا ته واوړي او هلته پناه وغواړي. د رویټر خبری اژانس د ځایي رسنیو په وینا ویلي چې افغان افسران جان محمد آرش، محمد ناصر اسکرزاده او نور الله امینیار د نیاګارا ستر ځړوبې ته نږدې نیول شوي او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. پنټاګون وایي د امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشکوکو وسلوالو پر ضد په سوریه کې دننه هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې پوځي عملیاتو کې چې اوس هم روان دي له جنگي جټ او بم غورځونکو الوتکو او توغندیو څخه کار اخیستل کیږي. د پنټاګون یو ویاند وویل د امریکا پوځ په سوریه کې دننه د هوایي حملو د پیلولو پریکړه پرون سهار وختي وکړه. رواني هوایي حملې د هغو پراخو عملیاتو یو برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما د داعش ډلې د لمنځورو په مقصد نږدې دوه اونۍ مخکې هغه ته اجازه ورکړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د عراق د شمال او لویدیځ پلو ته څیرمه د سوریې د قلمرو او بخې د سوریې د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په الجزایر کې د یو فرانسوي وګړي برمته کېدل به د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د دې هیواد د ګډون د پریکړې مخه ونه نیسي. لورن فابیوس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې یو تروریستي ډله به د فرانسې دریځ بدل نه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یو فرانسوی وګړی د یکشنبه په ورځ په الجزایر کې برمتر شوی. په هغه ویډیو کې چې تیره ورځ خپره شوه، یو فرانسوی سړی ښودل کیږي چې وایي په الجزایر کې د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسله والو برمته کړی، او زیاتوي دا ډله د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند څخه غواړي چې په عراق کې لاسوهنه ونه کړي. فابیوس د ویډیو کاروالی تایید کړ او ویې ویل چې په تصویرونو کې څرګند شوی سړی هرف ګوردل نومیږي. او د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین ویلي هیواد به یې په راتلونکو څو کلونو کې خپل ټول اټومي سلاکوټونه نوي کړي. په یوه ټلویزیوني خپرونه کې چې د یکشنبه په ورځ ناوخته خپره شوه، راګوزین وویل تر 2000 میلادي کال پورې به د روسیې د وسلوالو ځواکونو په سلو کې اویا برخه په نویو او عصري پوځي تجهیزاتو سنبل شي. د دې میاشتې په پیل کې فرانسې اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د تیري د اقداماتو په سبب به دا هیواد د مستر ال کلاس په نوم هغه جنگی بیړۍ روسیې ته ورنکړي چې ټاکل شوی و په اکتوبر کې وروسپاري. راګوزین د فرانسې دا پریکړه غیر قانوني وبلله او ویل روسیه اوس خپل دا ډول بیړۍ جوړولای شي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه 1.14 اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړ درجه 1.18 اسمان شین، هرات د تودوخې لوړ درجه 1.19 اسمان ځای ځای است، مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 8.44 اسمان شین، او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 8.44 اسمان ګرد او غبار.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وی افغانستان یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي حکومت دا پیاوړتیا تضمینه ولای شي.
ولس کارآمد قوي حکومت غواړي او دا قوي حکومت به د ملي وحدت حکومت پلی کوي.
د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د بحران له اوسنی حل سره په یبو وخت کې په هیواد کې د جرایمو د کمیدو خبر ورکوي. افغانستان د امریکایي چارواکو لخوا له باګرام زندانه د پاکستانی بندیانو پر خوشی کېدو سخت غبرګون خودلای.
یوازینی صلاحیت د بررسی د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان ادری او قضایي ارګان درلود. موږ واقعا نگران او متاثر یو.
اروپایی ټولنې د افغانستان د کلیو د پراختیا له پروژو سره څه باندې 100 میلیونه ډالر مرسته کړې. د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د افغانستان خلک یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي حکومت دا پیاوړتیا تضمینه ولای شي. ښاغلی احمدزی چې پرونې د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه خپله لومړنۍ وینا وکړه وویل د ده او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلو لوی ویاړ به دا وي چې د ولس خدمت وکړي. نوموړي په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر مسله هم ټینګار وکړ، هغه څه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه. د اشرف غني د څرګندونو نور جزئیات اجمل انت اوروي.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشری د انتخاباتو د ورستیو نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل د افغانستان خلک یو پیاوړی حکومت غواړي.
ولس کارآمد قوي حکومت غواړي او دا قوي حکومت به د ملي وحدت حکومت پلی کوي.
خغلی احمدزی چې وینای د خلکو له شور او ولولو سره ملو وویل د ده او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه چې ټاکل شوی په حکومت کې شامل وي ولسته د خدمت دنده لري. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه چې راتلونکي دولت به د سولې او د خلکو د هوساینې یو وسیله وي.
بزرگترین افتخار ما و تیم ما به شمول جناب ډاکټر صاحب عبدالله
اشرف غنی احمدزی وایي زما او د خغلی عبدالله چې ټاکل شوی د حکومت د ټیم غړي ووسی لوی ویاړ دا دی چې د ملت خادمان ووسو. د افغانستان ستر ملت له موږ خدمت غواړي نه باداري. دولت د افغانستان د لوی ملت د سولې، ثبات او هوساینې وسیله ده، نه د خلکو پر سینو او ځیګرونو قدرت.
بالای سینه او جګر مردم.
خاغلی احمد زی چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په افغانستان کې سولې ته رسیدو ژمنه کړې وه، په خپل دی وینا کې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې راتلونکې ده.
سوله موږ غوښتنه ده او سوله به راځي انشاءالله تعالی. موږ له وینې راستړي یو. زه او ډاکټر صاحب عبدالله متعهد یو چې هغه وعدې مې چې ولس سره کړې دي پر ځای کوو.
اشرف غنی احمد زی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ به د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، د ستونزو د هواري لپاره یې د سیاسي لارو چارو په منډلو ټینګار وکړ او وی ویل سیاسي مسلې د هواري سیاسي لارې غواړي.
سیاسي مسائل سیاسي د حل لار غواړي. سیاسي مسائل په توپک په تورې نه حل کیږي.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. افغان چارواکي وایي ښاغلی احمد زی به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه پر ځای کړي.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی د لومړنۍ وینا جزئیات واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د بهیر پای ته رسیدل او د وروستیو نتایجو اعلان په هیواد کې د جنایي جرمونو کچې او تروریستي پیښو د کموالي لامل شوي. د دې وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس پرون په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د جرمونو کټه او بخې کچه ټیټه شوې او له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ پیښه نه ده شوې. له بلې خوا د دې وزارت مسؤولانو د هیواد له سیاستوالو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او روحیه یې ور پیاوړې کړي. محمد وایس سمیم له کابل راپور راکوي.
د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عبدالغفار سیدزاده د دوشنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو بهیر په پای ته رسیدو سره د جرمونو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. نوموړي چې دغه وزارت د ویاند او د تفتیش له عمومي رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دغه کموالی په تیرو 24 ساعتونو کې څرګند شوی دی.
د تیر ورځې سهار له 9 بجو راهیسې د نن ورځې تر سهار پورې چې موږ له ټول افغانستان څخه راپورونه راټول کړل، د الله په فضل د جرمونو کچه ډېره کمه شوې. په 24 ولایتونو کې په قطعي ډول جرم نه دی شوی او له نیکه مرغه تروریستي جرمونه مو هم نه لرل. د پولیسو هڅې زیاتې شوي او د انتخاباتو نتایج
خو ښاغلي سیدزاده وویل د کابل په شمول په 10 ولایتونو کې تروریستي پیښې او جرمونه شوي چې په تړاو یې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د جمهوري ریاست کاندیدانو د یکشنبه په ورځ د ملي یووالي حکومت جوړولو موافقه لاسلیک کړه او له هغې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستیو نتایجو په اعلان سره دغه بهیر پای ته ورساوه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په تیرې یوې اونۍ کې د هیواد په کچه 201 تروریستي پیښې، 240 د قتل قضیې او ځینې نور جنایي جرمونه شوي دي. راپورونه وایي چې په وروستیو 2 میاشتو کې د انتخاباتو بهیر اوږدېدو له امله په هیواد کې جرمونه او تروریستي پیښې زیاتې شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي وسلوال مخالفین په خپلو اهدافو کې ناکام شوي او پلانونه یې د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي دي. صدیق صدیقي د جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف وروستیو خبرو ته په اشاره سره د هیواد له سیاستوالو څخه وغوښتل څو د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
زموږ یواځینۍ هله دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د سیاستوالو له قوي ملاتړ څخه برخمن وي. کومې خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په هکله استاد سیاف وکړې، لا شک پرته د هیواد د امنیتي ځواکونو مورال او روحیه یې ډېره لوړه کړه.
جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د برهان الدین رباني د وژل کېدو د درېیمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وویل کوم کسان چې د امنیتي ځواکونو او جهادي مشرانو وژل جایز بولي، د اسلام په حکم کافر بالله دي. لبلی خاد کورنۍ چارو وزارت هم وایي په تیرې یوې میاشتې کې د پولیسو 14 منصوبین د رشوت اخیستلو، غلاوو او لدندو څخه په ناوړې ګټې اخیستو سره ناسالم اشخاص ثابت شول او عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د وخت د سهار 5:15 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د افغانستان خلک یو پیاوړي حکومت ته اړتیا لري او د ملي یووالي حکومت دا پیاوړتیا تضمینولی شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي جوړیدونکی حکومت به اوږد عمر ولري، ځکه د ده په وینا په واک کې د شریکو خواوو ترمنځ لوی سیاسي اختلاف نشته. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي اردو هغه درې افسران چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې د پوځي روزنې له تمریناتو نه درکه شوي وو، د امریکا او کاناډا پر پوله نیول شوي دي. پنټاګون خبر ورکړی چې د امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشکوکو وسلوالو پر ضد په سوریه کې دننه هوایي عملیات پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په الجزایر کې د یو فرانسوي وګړي برمته کېدل به د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د دې هیواد د ګډون د پریکړې مخه ونه نیسي. او د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین خبر ورکړی چې هیواد به په راتلونکو څو کلونو کې خپل ټول اټومي سلاکوټونه نوي کړي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې او بخښې د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم. د لویدیز ورځپاڼې جاناقه الکوزي کتلي او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
زیات شمېر لویدیز ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د توافق او د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. بریتانیا چاپ فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په مضمون کې لیکلي، د افغانستان د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د توافق د معاملې په لاسلیک سره په دې هیواد کې شپږ میاشتنۍ لانجه ختمه شوه. ورځپاڼه لیکي د اجرایي رئیس څوکۍ به د صدارت څوکۍ ته ورته وي او د وزیرانو شورا په راس کې به وي. جمهور رئیس به په عین حال کې د کابینې مشري کوي. فائنانشل ټایمز لیکي د دې توافقنامې په لاسلیک سره له دیارلسو کالو وروسته د جمهور رئیس کرزي ګوښه کېدو او اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ته د واک لیک ته لار هواره شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اشرف غني احمدزي ټیم ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مقصد د قدرت د 50-50 ویش نه دی، خو د عبدالله عبدالله ډلې ټینګار کړی چې په راتلونکي حکومت کې باید ګډون په مساوي ډول وي. فائنانشل ټایمز لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له لومړي دور څخه سیاسي بې ثباتۍ د دې هیواد اقتصاد ځپلی او ملي عایدات په سلو کې شاوخوا دېرش کم شوي دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د راتلونکي په اړه لیکي د منتخب جمهور رئیس اشرف غني احمدزي د کار په پیل کې به د ده لومړنی کار د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک وي. انګلستان چاپ بلې ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان بلاخره خپل جمهور رئیس ومینده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي توافق د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لپاره چې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي یو بری ګڼل کیږي. ټایمز د جمهوري ریاست د دوهم دور د رایو د نتیجو په اړه لیکي د عبدالله عبدالله یو اصلي غوښتنه دا وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې باید اعلان نه کړي، او دا ځکه چې د ادعا کوله په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې ډیموکراتیکې پروسې ته درناوی لري، خو په افغانستان کې د پرمختګ یوازینۍ لار دا ده چې د دې هیواد حکومت باید د زیاتو رایو په نسبت د مذاکرو په نتیجو تکیه وکړي. ټایمز د مقالې په وروستیو کې لیکلي د امریکا متحده ایالاتو د انتخاباتي لانجې د حل لپاره زیات فشار واچوه تر څو په نتیجه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، او دا هغه څه دي چې اشرف غني احمدزي هم پټ نه دي ساتلي او ویلي دي چې له واشنگټن سره به تړون لاسلیک کوي. د دغه تړون له مخې به متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 عسکر وساتي.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې له دې زندانه د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستانی بندیانو پر خوشي کېدو خفقان خودلی او دای د قانون خلاف عمل بللی. د دې کمیټې وغړي عبدالشکور دادرس ویل بهرني ځواکونه په افغانستان کې د بهرنیو بندیانو د خوشي کېدو حق نه لري. لبلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کسان د افغانستان د امنیت لپاره خطرناک بللی او ویلي دي چې دا کسان ښایي بیرته جنگ ته ستانه شي ځکه د جنگ له ډګره نیول شوي. یوسف خان زادران دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د باګرام له زندان څخه د 14 پاکستانی بندیانو خوشی کېدو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنو کمیټې او د ولسی جرګې غړو کلک خبرګونونه راپارولې دي. د باګرام زندانیانو د دوسیو د څیړنو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس ازادي رادیو ته وویل امریکایي پوځیانو د پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو سره مشوره نه ده کړې.
دا چې د متحده ایالاتو نظامیانو پاکستان پاکستانی اتباع دا چې هر څوک هم ماته نه را معلومیږي خو دومره پوهېږم چې د افغانستان خاورې ته یې په هېڅ صورت حق نه درلود چې را داخل شي او په غیر قانوني ډول را داخل شوي دي. د یوازینی صلاحیت د بررسي د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګان درلود. موږ واقعا نگران او متاثر یو.
د افغانستان د حکومت دا خبرګونونه په داسې وخت کې راڅرګندېږي چې په دې وروستیو کې د باګرام له زندان څخه د 14 پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو راپورونه خپاره شو. یوازې د کمیټې نه بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو ځواکونو دا عمل د افغانستان د امنیت لپاره زیان اړوونکی بللی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبې ورځې په یوه خبري غونډه کې وویل د دې کسانو خوشی کېدل افغانستان ته زیان اړوونکی دي.
زندانیان کې تروریستای کې رها میشن
هغه زندانیان او تروریستان چې ازادي لري بیرته جنگ کوي دا چې د هر چا لخوا ازادي لري موږ استقبال نکوو. د دې کسانو خوش کېدل ځان پرته هیڅ ګټه نه لري او هیڅ تضمین هم نشته چې دوی دې بیا جنگ ته ولاړ شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د ایساف د دفتر نظر هم ولرو خو د مطبوعاتو د څنګه وی همکاري ازادي رادیو ته وویل هغه کس چې په دې اړه باید خبري وکړي اوس له افغانستانه بهر تللی دی. په همدې ډول په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه لڅو ویلو ډډه وکړه. وی ویل ایساف باید په دې اړه جواب ورکړي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو لوري د باګرام له زندانه پاکستانی تباه آزاد شوی دی. په همدې اړه د افغانستان د ولسی جرګې غړو عبدالقادر قلاتوال او شیرولی وردک هم ازادي رادیو ته وویل بهرنی ځواکونه باید په دې اړه افغانانو ته جواب ورکړي.
دا چې بهرنی اتباع په افغانستان کې د بهرنیو لوري نه نیول کیږي او بیا بیرته په مخفي او پټه توګه باندې خوشی کیږي دا د افغانستان د نافذ قوانینو سره غړونه ده. خبر دا وی چې هغه د افغانستان خلکو نړیوال ته جواب وي.
زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات چې افغانستان ته راغلي دوی په خپلو اهدافو کې صادق نه دي. یعنی واقعا دوی وښودله چې دوی لکه څومره چې په کار واچي د افغانستان د نظام سره او دغه بهیر سره متحد پاتې شي متاسفانه دومره متحد نه دي. دوی همیشه د پاکستان په خیر باندې کار کوي.
وروسته له دې چې د باګرام زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپارل شو د افغانستان حکومت د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه وګمارله چې د بیګونا بندیانو د خوشی کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د څه باندې 90 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د کلیو د پراختیا له پروژو سره به نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې دا مرسته وړیا ده او د کلیو د پراختیا وزارت لخوا به په مختلفو کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي.
د نننی قرارداد ارزش 9.5 میلیونه یورو چې معادل د 1.4 میلیونه ډالرو کېږي. دوه مهمه پروژه ده چې یو د ملي پیوستون پروژه ده چې دوه د کلیو سرکونو د جوړولو ملي برنامه چې دواړه د کلیو د پراختیا وزارت لخوا په تطبیق لویږي. د اروپا د اتحادیې بلای وزه مرسته ده. دواړه برنامې د افغانستان د ملي بودیجې د لارې تمویلیږي.
چارواکو وویل د اروپایي ټولنې دا مرسته به په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې په وجهي صندوق کې واچول شي. چارواکو دا هم وویل په دې مرستو به په راتلونکو 3 کلونو کې د هیواد د لسګونو زرو کلو پراختیایي پروژې لکه د ملي پیوستون، د لارو او سړکونو د جوړولو او داسې نورې پروژې پلي او لسګونو زرو کلیوالو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال سټیفن هوبر وویل چې دا پروژې به کلیوالو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په کار کولو سره په خپلو کلیوالو سیمو کې مثبت بدلونونه راولي، د ژوند کیفیت لوړ او د بیکارۍ له امله ورپېښې اقتصادي ستونزې کمې کړي. ښاغلی سټیفن وویل اروپایي ټولنې له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هېواد د کلیوالي پراختیایي پروژو سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې او شاوخوا 2.5 زره کلیوالې ټولنې جوړې کړې دي. سټیفن وویل د ترسره شوو کلیوالو پروژو له کار څخه خوښ دی او په راتلونکي کې به هم له دې ډول پروژو سره مرستې وکړي. د وویل موږ به خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او هغه پروژې به تعقیب کړو چې د مالی وزیر ورته اشاره وکړه. موږ به د افغانستان بنسټونه پیاوړي کړو. دا منو چې افغانان به د دې پروژو خاوندان واوسي. زمونږ اوسنۍ مرستې به د افغانستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکي نور هم پیاوړي کړي، ځکه چې هغوی به په خپل لاس د خپلې ټولنې پراختیا وویني. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له دې مرستې سره له افغانستان سره په وروستیو شاوخوا 15 کلونو کې د اروپایي ټولنې د مرستو اندازه سباندې 109 میلیونه یورو ته رسیږي چې 60% د افغانستان د ملي پروګرامونو او د افغانستان د وجهي صندوق للارې لګیدلې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور ته پام وکړئ. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اجرایوي کمیټې یو غړی وایي قطر به د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه نه وي. فیفا وایي د قطر هوا ډیره توده وي او د فوټبال د نړیوال جام لوبې به په دې هیواد کې ونه شي. د رضوان مراد پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د وینر ټو اورګنایز د 2022 فیفا ورلد کپ از قطر.
څلور کاله وړاندې له همدې شیبې څخه د قطر د خلکو خوښي پیل شو، خو د فوټبال د نړیوال جام فدراسیون یا فیفا اجرایوي کمیټې اوس دا درکړې چې د فدراسیون هغه محل خطا پریکړه کړې وه. د فیفا د اجرایوي کمیټې یو غړي د دوشنبه په ورځ ویل د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالي به په قطر کې نه کیږي. تیو زوانزیګر چې مخکې د جرمني د فوټبال د فدراسیون مشر او اوس د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اجرایوي کمیټې غړی دی وایي د شخصا باور لري چې د 2022 کال نړیوال جام به په قطر کې ترسره نشي. د قطر هوا په اوړي کې 40 درجو ته لوړیږي چې د یو زیات شمېر لوبغاړو او د لوبې د نندارچیانو د ناروغ کېدو په اړه فیفا ته اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم چې د قطر حکومت ویلي چې د لوبو په ټولو میدانونو کې به ایر کنډیشنونه ولګوي، خو ځوانځیګر وایي د فوټبال نړیوال جام یوازې د لوبو په میدانونو پورې منحصر نه دی. رویټرز خبري اژانس وایي ځوانځیګر ویلي په کوم یو ژوند کې ناروغي د لومړني شخص په اخته کېدو سره به دا قضیه قانوني مراجعو ته وړاندې کیږي چې په هغه صورت کې به بیا فیفا نه غواړي چې د موضوع ته ځواب ورکړي. پر فیفا وروسته له هغې هم زیات انتقادونه پیل شول چې د فدراسیون اعلان وکړ چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به په قطر کې ترسره شي. یو اس ای ټوډی انټرنیټ پاڼې 13 میلادي کال رپورټ ورکړ چې قطر به په 2022 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره 200 میلیارده ډالره مصرف کړي. د دغه رپورټ له مخې قطر ویلي چې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لپاره به د یو هوایي ډګر، میترو او سرکونو او نورو بنسټیزو پروژو پر جوړولو 140 میلیارده ډالر ولګوي. خو د قطر د حکومت پر دې پلان شو پروژو هم انتقادونه کیږي. د بشري حقونو ډلو ویلي په قطر کې بهرني کارګر د دې پروژو د تطبیق په لړ کې په سختو شرایطو کې درانه کارونه کوي، خو د قطر حکومت بیا دا خبره نه مني.
د ژوند رنگونه
دلته ګل کاری کوو. مقاله د ماخان کې
په دګل کاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشای خشکاری پرستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چان زده کړی
ما والا خپل دغه مزوري مې کوله 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 یو بلته مې کتلی زده نه کړ.
ښه،
او ما مې خپل بچانو تم خوړلې.
بچانو تریم خوړلې. تاسو ټول دګل کاری کوي؟
او زه خپل انګل کار مې خپل لګیم.
خلک وایي دګل کار نو دی ورځي ډیره پیسې اخلي، تر او رسور په اخلي.
او زه دی ورځي همغه اجاره خلو مې تری کار کوم، نو مې تر 200 مسنکاری کوو، 200 سالي خشکاری کوو، همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو خلکان را سره یې کوي
هره ورځ کار پیدا کیږي
کومه ورځ نه دا کار مګستا
څو کاله کیږي څنګه کاری کوي
یار تقریبا 15 کاله به کیږي
15 کاله څومره تجربه په خصه اوس خګل کاری کوي
وونو بس خپل اوس سره چې چی هغه کوي شو
اوس سپینګلې می توان لري چې کار
وکړي ولا مجبور نه لګي ما څنګه کومدغه چې ما شومان می دی ګوره ده
نو څنګه اولادونه دې څنګه دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او دوه لورګانې مې واده دي او دوه زمون مې دي هغه رانه بیل دي واړه ماشومان ما ته خوشاله دي
په زمون کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت و
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت
ولې هغه وخت
ځوان ما تکړه و ما
ډېر مننه خیر
اوسې السلام علیکم